اوریدونکو د مچال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا اسرار لمومن سلامونه منئ. وخت په پښتونخوا کې د ورځې یو بجه شوې. نن د اتوار ورځ د 2012 کال د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. په دې غړي کې بواري د پاکستان ولسمشر وایي اوس د خارجه پالیسۍ نگران پارلیمان دی. دا به هم وری د شمالي وزیرستان د اوزی خیلو قبیله خلک وایي دیرش کال وړاندې په 1928 کال کې چې یې بجلی تلی تر دې دمه نه دراغلی. په لکی مروت کې یو بل سکول په چونکو توکو الوزول شوی. د اسلامي کالج د کوونکي وایي د هغوی استاد پروفیسر اجمل خان دې خوش کړی شي. د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه او په خیره کې د باختر ستوري پروګرام هم لرو. خو لومړی بوریوال کاکړ ته وردو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو سرچکې د پاکستان د قبایلي سیمې خیبر جمسی د باډي په سیمه کې د 14 کسانو داسې مړې میندل سوي دي چې د چارواکو په وینا تشدد هم پرې سوی دی. د شمالي وزیرستان د وزیخیلو قبیله وایي چې د بجلی د نشتوالي پر ضد بل سبا څخه د میرانشاه او رزمک ترمنځ لوی لاره وتړې. او د کرکټ د آسیا کپ په لړ کې د پاکستان او هند ترمنځ په ترسره کېدونکې لوبه کې پاکستان پچ ګټلې او لومړی په بیچنګ کولو پیل کړی. اوس بشپړه خبرونه. د پاکستان د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی د باډي په سیمه کې د 14 کسانو مړی میندل سوی دی. د تنظیمي چارواکو په خبره په دی ټولو کسانو تشدد هم سوی دی. د دوی په خبره د مړی د باډي په سیپا سیمه کې میندل دی. د چارواکو د مشال ریډیو خبريال ته ویلي په وجلسو کې د یو کس پیژندګلوي سوی ده او هغه ولسی وګړی دی. چارواکي ګمان کوي چې نور وجلسوي به هم ولسی وګړي وي. د خیبر ایجنسی چارواکو تر دې وړاندې دا هم ویلي وو چې د شنبه په ورځ د تیرا د زخخیلو په سیمه کې د زخخیلو توحید اسلام ډلې درو مشکوکو کسانو ته د بمی چاودونو په تور کې د مرګ سزا ورکړې او درې واړه یې په ډزو وژل دي. د زخخیلو توحید اسلام ډله د حکومت په ملاتړ په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد راپورته سوې ده. په دې سیمه کې له تیرو درو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د شمالي وزیرستان د وزیخیلو قبیله وای چې د بجلی د نشټوالي پر ضد بل سبا څخه د میرانشاه او رزمک ترمنځ لوی لاره هم بندوي. د قبیله له تیرو دوه اونیو د میرانشاه او رزمک د بجلی عمومي لاین باندې ځنځیرونه اچولې دي او وای چې له تیرو ډیر شو کالو بجلی نسته. د دې قبیله یو غړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
تقریبا 1982 نه کټ شوی دی بجلی تر نن د ورځې پر اناشته کو اپ ډول حل دا وکو چې په کر شدوی درې مټی پنځه ورګي بیا پریز دی بیا ولکل شدا ولګي بیا پریز دی هر شی په بجلی سره تعلق لري. ای به سره تقریبا هم شو غره ځای علاقې د غره نه په خره په غا باندې بروري او د میز ایسا پر د بجلی ترتیب سان چې بجلی غو یو مشته دا تکلیف نه وای په خره ته امیز نه وسی دا نن صاحب کمپیوټرایز دا ورشه.
د پولیټیکل انځامي چارواکي وایي چې دا کار د بجلی د محکمې یعنی وابډا د تعمیراتو لڅانګې سر اړه لري چې غفلت یې د دوی په خبره پولیټیکل انتظامي ته هم ستونزې جوړ کړې دي. د امریکایي پوځ مشر جنرال مارټن ډیمسي وایي چې پر دې اوسنیو خندونو سربیره په افغانستان کې د امریکا موخې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. جنرال مارټن ډیمسي ژمنه کړې ده چې د روانې میاشتې پر 11 نیټه د افغانستان د کندهار په ولایت کې د 14 افغان وګړو د وژنې به په بشپړه توګه پلټنې کیږي. هغه ویلي چې 2013 کال به یو مهم پړاو وي چې افغان ځواکونه به پکې د امنیتي عملیاتو مشري سنبال کړي او له هغه یو کال وروسته به په پوره توګه واک په لاس کې واخلي. له امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې جنرال ډیمسي دا هم وویل چې داغه په خبره پاکستان اوس یو مستحکم ملک دی. هغه په دې اړه خوشبیني شولې ده چې واشنگټن او اسلام آباد خپلې اړیکې بیرته رغولای شي. د پاکستان او امریکا اړیکې له هغه وروسته تر بل هر وخت زیاتې کړکېچنې شوي چې د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه د نیټو یو هوایي برید کې 40 پاکستاني عسکر ووژل سو. د دې ترڅنګ امریکا پر پاکستان دا تور هم لګوي چې په خپلو قبایلي سیمو کې د سخت دریځو پر ضد د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. د امریکایي رسنیو رپورټونه وایي چې د افغانستان د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 افغان وګړو په وژلو تورن امریکایي عسکر کورنۍ لري او کېدای شي چې له همدې قباله تر فشار لاندې وي ځکه چې څو ځله جنگ ته استول شوی و. اته دیرش کلن روبرت بیلز میرمن او دو ماشومان لري. هغه په پوز کې 11 کال تیر کړی دی. د درې ځله عراق ته او په څلورم ځله افغانستان ته لیږل شوی و. افغان چارواکو د شنبه په ورځ خپل هغه غوښتنه بیا تکرار کړه چې ټول امریکایي ځواکونه دي د افغانستان له کلیو ووزي او خپل مرکزونو ته دې ولاړ سي. افغان حکومت دا غوښتنه له هغه وروسته وکړه چې تورن امریکایي عسکر روبرټ بیلز د روانې میاشتې پر یولسمه نیټه په پنجوایي کې له شپې ناوخته دوو کلو ته ورغی او هلته یې شپاړس عام ولسي وګړي ووژل چې نه پکې ماشومان وو. عراق ایران ته ویلي چې دوی به د دې اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له لارې دې شام ته وسلې یوړل سي. د عراقي حکومت ویاند علي الدباغ د شنبې په ورځ وویل چې دوی ایران په دې خبر کړی دي چې ګواکې دوی به د دې اجازه ورنه کړي چې هوایی او ځمکنۍ لارې شام ته د وسلو د وړلو لپاره وکارول سي. د عراقي حکومت لخوا دا بیان له هغه یوه ورځ وروسته مخې ته راغلی دی چې امریکا په دې اړه اندېښنه وښودله چې ګواکې کیدای سي چې له ایرانه تر شامه په تلونکو هغو الوتکو کې وسلې وړل کېږي چې د عراق په فضايي حدودو کې تیریږي. امریکایي چارواکو ویلي چې کیدای سي چې دمشق دا وسلې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د عراق وزیر اعظم نوري المالکي هم د جمعې په ورځ وویل چې په عراق کې تیرېدونکې ایراني الوتکې یوازې د بشري مرستو مواد وړي. او وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان او هند ترمنځ د ایشیا کپ په پنځمه لوبه کې پاکستان پچ ګټلې او لومړی د بیټینګ کولو پریکړه کړې ده او تر دا وخته یې شپږ رنزونه جوړ کړي دي. د خبرونو پای.
اردوونکو خبرونه مو د مشال ډیو نور دل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په نن ورځ کې به موږ تاسو ته د ایشیا کپ په لړ کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مهم میچ په اړه معلومات هم درکوو. د دې ترڅنګ د افغانستان او د کینیډا ترمنځ د میچ په اړه به هم معلومات درکوو. خو راځي چې اول د رپورت نو ورو.
د پاکستان د کونو چارو وزیر رحمان ملک وائی،
یہ جو پانچواں ڈریسٹ آج صدر مملکت کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت
دا صدر آصف علی زرداری چکم پیزم خطاب و پارلیمان تا نزدہ گنم چدا دا جمہوریت کامیابی دا.
پا پیخور کی یو امیرمن وائی،
ما تا تھریٹس دیر زیادی خزا دیر لویا تا کد دا آگا چکم دہشتگردی دا دیر موٹی خلق دی دیر لک خلق دی.
د پښتنو یو کامی مشر د پروفیسر اجمل خان اغوا کوونکو ته څه داسې خواس کوي
چې د اجمل خان صاحب د تعلق او د یو داسې خاندان سره دی چې د نارینه اولاد نشته، ټولې لونه دي، او دغه قرآن د خدای رسول د نبی په حواله سره د اجمل خان صاحب دی خوشی کړي.
او دا به هم وری چې د شمالي وزیرستان د وزیرخیل او قبیلې خلک وایي بجلی دیرش کاله وړاندې تللی او تر دې د منه درغلی.
تقریبا 1982 نه کټ شوی دی بجلی، تر نن د ورځې پر اناشته په ابډول حل دا وګو چې په کر شد درې ماټي پنځه ولګي بیا فریج دی بل کل شدا ولګي بیا فریج دی.
د تر څنګه نور هم یو شمې ریپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسې.
اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د شنبه یا خالی پورز د دې هیواد د پارلیمان غړي غونډې ته وینا وکړه. نوموړی د پاکستان لومړی منتخب ولسمشر دی چې په پنځم ځل یې یو ګډ پارلیمان ته وینا وکړه. د خپلو خبرو پر مهال وویل حکومت په تیرو کلونو کې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ وو او دا چې همدې حکومت د قانون سر لوړی او د عین واکمنی یقیني کړې ده. په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشالریو خبریال احمد الله راکوي.
صدارتی چوکۍ ترلاسه کول وروسته د صدر آصف علي زرداری دا پنځم ځل دی چې د پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب وکړو. د ملک د مختلفو پارټو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی او سنت ممبران د صدر پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب په حق له بیلابیل نظر لري. د عوامي نېشنل پارټي ترجمان سینیټر زاهد خان وایي چې ملک کې جمهوریت نظام ته وده ورکولو لپاره دا تسلسل جاری ساتل پکار دی.
د ملک په اول ځل معنی یو الیکټډ ډیموکراټیک پرزیدنت په پنځم ځل خطاب وکړو، یو خه پرشرب دی ته موږ په دی وایو چې پارلمان مضبوط کیږي او پارلیمنٹ مثبت کے دو سربا ملک مسئلے حل کی گئی. ٹول نگٹ خبر دادا دا تسلسل دا سی جاری بھی نو اغا ورز بم راشی چی عوام متبدی سمرات ورسی نن داغا دا سپیچ اغراض مقاصد دم داو او دا ٹول نگٹ خبر دادا چوا چی باغی بانی من خوشحال چی دا جمہوریت گٹ دا.
دا متحدہ قومی مومن ڈپٹی کنوینئر فاروق ستار وائی چی دا صدر پارلمان مشترکہ اجلاس تا خطاب کول یقیناً چی دستائین ورلڈ گام دے خدا ہم پکار دا چی ملک کی کم خراب حالات دی دے تا دی ہم توجہ ورکڑی شی.
پریزیڈنٹ صاحب نے یقینانی کرائی ہے کہ فل فور کاروائی ہوگی اور بتا
صدر صاحب مونگتا یقین دہانی راکڑا چی فورن بعد د بتا خورو پزت کاروائی اکڑی شی او کراچی نہ بعد د کلنگ ٹولون کو خاتم اوشی او دی یقین دہانے رستو مونگ پل بائیکاٹ ختم کو او اجلاس کے مو گڈون کو باقی پاتے شوا پارلیمان تا د صدر د وینا خبر نو یقیناً داسی گامون پورتہ کول سرا ملک جمہوری نظام مضبوطی گی خو ضرورت د دے خبر دے چی د دے خواگہ اولستو رسی
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د صدر پارلمان تا خطاب په حق مشال ریډیو ته ویل
ټول نمخ کې خو زه په دې خوشاله من چې دا لومنه صدر دی چې اغه دا پینځم پرزیدنشل اډریس دی اغه ورکړي او زه دایمه چې کوم زموږ د جمهوریت ادارې چې دین او داسې فنکشن سره ډیر مضبوطیږي اپوزیشن پکې خپل رول هم چې دی چې هغه ته رسېږي چې پوزېټیو یا نیگیټیو هغه پکې ادا کړي زه ما خلې چې انده هول دا یو ډیر سکسسفل سیشن و
د فاټا پارلماني لیډر منیر اورگزی وایي چې موجوده حکومت نه صرف ملک کې جمهوریت نظام مضبوطولو کې پرزم دی بلکې صدر قبایلی اولس سره کړې خپل وعده هم پوره کړې
ټولنه خبردار ده د جمهوریت روایت دی او اینی تکزی دی هغه پراشوي او الحمدلله حکومت پنځم کول کې شروع شو قبایل ور سره ضروری خبره وګي چې کومې لکه زړه ټول عمر نه خلکو اګنور کړې وي شو غوي بار څه کور نه وکړ غوي بار مو پولیټیکل پارټیز آرډر ایکسټینډ کو اف سی آر کی کافی امندمنټ کړي دی قبایل تر هغه یې پاره دی حکومت بجټ ډبل کړه
د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان مشال ریڈیو ته ویل چې صدر دی ډومبه اولس تر اپېخې مسلې حل کړي ورسته دی پارلمان ته خطاب کوي
حزب اختلاف خپل یو ذمہواری لري په دغه سه خاص او اهم موکو باندې ملکی حکومت گرانی دا ملکی حکومت لوډ شیډینګ دا ګیس بحران دا عام سړی حکومت دا هغه انتهایی مشکلات سره مخامخ دا په دې حواله سره حزب اختلاف خپل هغه فرض سره ورساو دي قوم حکومت قرب دا قوم تکلیف دا هغه لګ هایلایټ
د داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي
یہ جو پانچواں ڈریس تھا آج صدر مملکت کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت
صدر آصف علی زرداری چې کم پیزم خطاب او پارلیمان تا نزدا غنم چې د جمہوریت کامیابی دا او انشاءاللہ دے ملک کے د جمہوریت مستقبل ڈے روخانہ دے او ز صدر وزیر اعظم او د ملک ټول اولس ته مبارکی ورکوم چې نن هغه ونی چې یو جمہوری حکومت خپل پنځه کاله پوره کوي
یاد دی چې صدر آصف علی زرداری د پارلمان مشترکه اجلاس ته خپل لومبه خطاب په شلم ستمبر 2008 کې کړی وو په دویم ځل صدر په 28 مارچ 2009 کې د پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب وکړو په 15 اپریل 2010 کې صدر په دریم ځل او په 28 مارچ 2011 صدر په څلورم ځل د پارلمان مشترکه اجلاس ته خطاب کړی دی احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
او دن کو تاسو څنګه معلومه ده چې نن د پاکستان او هند ترمنځ د ایشیا کپ په لړ کې ډیر مهم میچ روان دی تر دې دمه پاکستان د دری ورونو کې شل رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی یې هم نه دی اوټ شوی
دا مشال ریډیو ده
اوزو پیښور ته د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د جینکو یوې ټولنې د سولې راوستلو لپاره د ښځو د رول په اړه یو غونډه کړې ده په غونډه کې په دې موضوع خبرې شوې دي چې څرنګه د بیلابیلو مذهبونو خلک په یو ځای په سوله باندې اوسېدای شي د دې غونډې په اړه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی میرانشاہ رزمک مین سپلائی لائن باندھے اوزی خیل قبیلے دا تیرو
اردن کو ډیره بخنه غواړو تاسو ته منګه سم رپورت وړاندې نه کوز تاسو ته ما چې د شمالي وزیرستان د وزې خېلو قبیلې خلک وای څنګه تاسو ته وخت هم مویلې چې هلته کې د ډیر شو کلونو رئیس چې بیلی ان لري د غرنګ دوی وای چې په 1902 کې چې خلا بیلی تلی دا نو د هغه وروسته بیا د غبیلی ان درغلی دوی د دوه هفتو رئیس د غته کې د بیلی د نشټوالي پر زده هړتال کړی دی او د غرنګ دوی چې کوم د حکومت نه غوښتنه ده چې د بیلی د زر تر زره بحال کړي شي په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی میرانشاہ رزمک مین سپلائی لائن باندھے اوزی خیل قبیلے د تیرو دو ہفتوں نہ زنجیرونه اچولی دی دوی وای د تیرو درې لسیزو نه بجلی نشته دی او 2018 کال کې دولت ممید خیل فیډر په نامه د بجلی منظوری ورکړی دا چې د لسو کلیو کوه پرینا تر دوسلی پورې آبادی پکې شامل وي خو انتظامیه په بیا بیا دغه کار ځنډوي سو تر سوې دغه ټولو آبادی تا ترانسفارمر تارونه او کمبې نوی غزولې د احتجاج په توګه به د بجلی په مین سپلای لاین باندې د دغه زنجیرونو ترڅنګ د سبانه میرانشاه رزمک ستر سړک هم د احتجاج په توګه بندولی شي، چې نه یوازې عوام بلکې د عسکرو قافلې ته به هم د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د وزیخیل قبیلې مشر ملک جان فراز خان وایي د 2000 کال نه دغه د بجلی کار د زړخ کار شوی دی او انتظامیه سرمایدارو ته د پیسو په بدل کې ټرانسفارمرې ورکوي، خو غریب خلک محرومه دي. لہذا دغه احتجاجی پیل کړی دی.
تمام خیل فیڈر 2006 منځیر شوی و، هغه سره لاس کلی کوی پیرین او سات د دوستلی کلی پیرامید منځیری الریډی شوی و سره، خو پیرا پاشی میشتا نه میټریال ملي نه مټا نه تور نه ټرانسفارمر سرمایدار خلتا چری پی ورکو ارشی ورتدریمی و هاریبون خلق محروم دی دغه نه تور مو دغه نه پچولو روډ دغه په وجه بندوی سی پیرامیشتا د میټریال ټول نو ملو شوی سامان و میش کا سونچ کیمنی ولی دانوی خلص چټا سی ویرول رو خو بالا لاغي ی میشتا نتاجان رو وتلا و س غور غنه پکم.
ملک پلاور خان وای دوی په غختنو ستړي شوی دی، خو انتظامیا د غستون زی هورولو ته هیڅ پام نه کوي.
دزان 30 سال تیشی کی میش بجلی نشتا چار پړکست جاجینا او جلګی مراکی سورینا سیناتی او ایتمونه قابلیږي کری لاند از پاس دادای کمیش په سولینا په سیناته په غاستړی شي نه راو بیا مين نه سوي چې دای شي دا کاروي وشي چې غونوي حکومت غمای شي نه عوام غمای شي په دغه کې مې لکه چې پاکستانیون وتل د نشي مطالبه په سولینا په سیناته په دغه ستړی شي ولی سینا او ورولي کو چې مش د مصیبات لاند شي.
وحید الله خان او په دغه تر کې هفته د ور کې هم دوی بجلی نه دی لیدلې او د اسکل او بو د پاره هم د لرو غارونو چینو ته سفر کوي.
تقریبا 1982 نه سویری بجلی ترنند اورز پر اناشت کو ابډول حل دا وکو چې پکر شد وی درې ماټی پینځول کې بیا پرېز دی ولکل شد ولګي بیا پرېز دی هر شی په بجلی سره تعلق لري. ای به سره تقریبا می شو غره ځای علاقې د لکه پاسه هیڅ ترتیب نشته چې بجلی ماشینه ته ویری نه زندګی وا چار غنه چل جی بجلی نه د غره نه په خره په غا باندې بروري او د می زه یې سره د بجلی ترتیب شته چې بجلی غو یو مستدا تکلیف نه وای په هر ته امیز نه وځي دا نن صاحب کمپیوټرایز دا ورشه
کلمو چې په دې اړه د میرانشاه او رزمک پولیټیکل انتظامیه چارو کو سره تماس ونیو نو داواد نه خورولو په شرط یې دومره ضرور وې چې دغه کار د وابډا کنستراکشن څنګه سره تړلې دي چې د دوی د غفلت لوجې پولیټیکل انتظامیات هم د غستون زیره مخې ته کیږي. خوالې بل طرف ته د 1300 هفتو نه د نیم قبایلی سیمه مهمن خیل او پاتک خیل قبیلو ترمنځ د بجلی په تقسیم هم شخړه روانه ده او دغه قبیلو اوس د یو بل په اغوا هم لاس پورې کړی دی، خو لا تر اوسه د انتظامیه لاړخه کوم ګام نه دی اوچت شوی چې د ستونزې حل راوباسي او نه هم میډیا ته کوم موقف وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوردونکو د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې یو سکول په بمونو الوزول شوی دی. پیښه د تور لونګ خیل په سیمه کې شوې ده او د چارواکو په خبره د دریم سکول دی چې په 54 توکو الوزول کیږي. د نننۍ پیښې پله چا سر دی د ما پر غاړه نه داخستې پړای نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د لکه مروت د مرکزی پندغولی نه د مروت د په لوري د 25 کیلومتر په فاصله د لونګ خیل په کلیک شه د هلکانو د سلوارم درجه یو بل سکول په بامی 14 و الوزوالای شان. د سیمه پولیس او ځایی اوسیدونکو د پیښې په خلای کوي او دا زیاتوي چې بامی 14 نن گئی ستر وخت په وکام 15 بجې وشوا چې په نتیجه کې د سکول ساته او دوه کوټې ډانګې شوې. د 14 په وخت په سکول څوک موجود نه و ځکه سزانی تاوان و نه شه. د سیمې پولیس لګیا دی د نصرګند ملزمانو په باره کې پښتنې ګوژنې کوي. د بامی 14 او سکول الوزولو ذمواري تر دا دمه یا چاه قبول کړې نه ده. د لونګ خیل کلی یو اوسیدونکی احمد الله د پیښې په باره کې په دا رنګ وژغېده. دمکه ورکړې ده،
بلډینګ یې خراب کړی، دوه کمرې دا کمرې رنګ دی، مخې برنده واغه رنګ چا دیواری نه و لگ
چا
کړی ده په دغه لړکشه مې چې دله کې مروت د پولیس ضلع مشر د پبلک ریلیشنز افیسر شاهد خان مروت سره تماس ونیو او هغوی وویل درجے دھوا سکولونا او یو چوبیل پا بمی چودنو الوزولی شوی وو چھ ذمہ واری دی زہی طالبانو و یون قبولا کھڑے وا
اوزن کو دا پاکستان او ہندوستان ترمنځ د ایشیا کپ پلل کې یو خوندور او مهم میچ تر دې دمه روان دی چې پکې پاکستان د 4.3 اورونو کې یعنی په 4 اورونو او 3 بالونو باندې 25 رنزونه جوړ کړی دي. اوس هم یو رپورت لرو. د خزو د حقونو لپاره کارکونکي یوې ادارې د پاکستان په سپریم کورټ کې د جرګې د سیستم پر ضد یو درخواست دایر کړی دی. په دې کې ویل شوی چې په جرګو کې د سوري یا په بدو کې د خزو د ورکولو ترڅنګ نورې غیر انساني پریکړې هم کیږي. د جرګې د دود په اړه د بشیر ګواخ دا څېړنیز رپورت اورو. د پیښور اسلامي کالج وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان چې شاوخوا د یو نیم کال له حصې د طالبانو په قبضه کې دی وروسته اردن کوم گا بخن غړو د اصل کې د غسریزا د دې رپورت وا د بشیر ګواخ دا رپورت اورو.
ل برتانیا څخه خبرېدونکو ورسپانې د ټایمز کې جرمی کې لیکي چې په افغانستان کې خلک له ناټو څخه زیات له طالبانو ویریږي. د هغه په وینا د ناټو یو څېړنه ښیي چې ډیر زیات شمیر افغانان غواړي چې بهرني ځواکونه یې په هیواد کې پاتې شي او د طالبانو د مقابلې لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیا ډیر باور نه لري. په مقاله کې راغلی چې که څه هم په دې وروستیو کې ځینو پیښو د ناټو ځواکونو حیثیت زیانمن کړی خو بیا هم ډیر افغانان د کورنۍ جګړې د رامنځته کېدو له ویرې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او د هغوی د غلطیانو په بخلو رضا دي. په مقاله کې د ناټو د پټو اسنادو له مخې لیکل شوی چې افغانان خپل مرکزی او ولایتي حکومتونو ته د درغلې او لوجې خنګوري او د خپلو امنیتي ځواکونو د هیواد د امنیت ساتلو پر وړتیا شک لري. لیکوال لیکي چې په لسو کې یوازې یو افغان پر دې باور دی چې افغان امنیتي ځواکونه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو ته مخې ته ودرېدلې او د هغوی سره مقابله کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې له ناټو غوښتي چې له کلو بانډو د خپل ځواکونه لویو مرکزونو ته ستانه کړي ځکه چې دغه په وینا د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه کولی شي د دې سیمو امنیت وساتي. ولسمشر کرزی دا خبرې لاغ وروسته کړي چې څو ورځې وړاندې یو امریکایي پوځي په کندهار کې 14 ولسی وګړي ووژل. له هغه وړاندې په یو امریکایي پوځي مرکز کې د قرآن کریم د سوځیدنې په ضد مظاهره وشوې. خو د دې مقالې لیکوال وایي چې بیا هم افغانان د بهرنۍ ځواکونو په چټکۍ سره له وتلو ویریږي. د ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې لوړاندې ویل شوې دي چې د 2014 کال تر اخره پورې به بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وویستل شي خو که د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون وشي بیا به امریکایي پوځي سلاکاران او روزونکي لږ تر لږه تر لسو کلونو پورې په دې هیواد کې پاتې شي.
دا بشیر ګواخ چې تاسو د ټایمز ورځپاڼې مقاله وړاندې کوله چې پکې ویل شوي وو د ناټو لخوا شوي په یوه څېړنه کې ویل شوي چې افغانان نه غواړي بهرني ځواکونه زر له افغانستانه ووځي ځکه چې د دوی په وینا افغان امنیتي ځواکونه لا هم د دې جوګه نه دي چې د طالبانو مقابله وکړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري.
د خیبر پختونخوا د پیښور اسلامي کالج په هنتون مشر پوهاند اجمل خان له یو نیم کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. اجمل خان په بیا بیا د پیغامونو په وسیله د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې دې د طالبانو له قیده خلاص کړي. د ده د خوشي کولو لپاره هلې ځلې کوونکي وایي حکومت تر اوسه یو شمېر کسان د طالبانو د غوښتنو تر پوره کولو وروسته راخوشي کړي دي خو د پوهاند اجمل خان لپاره هیڅ هم نه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پېښور اسلامي کالج وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان چې شاوخوا د یو نیم کال راهیسې د طالبانو په قبضه کې دی، وروستۍ اونۍ نوموړي په خپله یوه ویډیو کې ویلي وو چې پاکستان حکومت د سویس جوړې د خوشې کولو لپاره د طالبانو غوښتنې مني، نو د دوی د خوشې کولو لپاره دی هم ومني، ځکه چې د نوموړي په خبره هغه خو بیا هم یو پاکستانی وګړی دی. کله چې موږ دا پوښتنه د اجمل خان د خوشې کولو لپاره هلې ځلې ترسره کوونکي د مردان قومي جرګې مشر سید کمال شاه په وړاندې کېښوده، نو هغه ویل چې په پاکستان کې تل هم دا قسمه دو مخیزه کارونه ترسره کیږي.
دا مرنے ځل نه دی چې په پاکستان کې زمونږ حکومت دا ډبل سټینډرډ یا ډوئل سټینډرډ ساتلی دی. نه مخکې زمونږ په دې ملک کې نور داسې واقعات شته لکه زه دا هغې نشاندهي کولی شم. دلته هم په دې صوبه کې خیبر پختونخوا کې د نن نه دوه کاله مخکې د افغانستان سفیر عبدالخالق فراهي هغه اغوا شوی وو، او د هغه په بدل کې د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت په شریکه باندې په ګډه طالبانو چې کوم طالبه وه کم د هغې کسانو هغه خوشي کړي وو او په کروڑو روپے هم داغه په بدل کې هغه ورکړې وي. او د دې نه علاوه نور هم داسې کیسونه شته لکه د جنرال مجید ملک را کمزوم چې دا په بدل کې مطالبه راغی منلې شوې دي. د سویس تا کم کپل چې پرون راخلا شوی خوشی شوی د دې په بدل کې منلې شوې دي. زه دا خبره کوم د ما چې کوم موقف ته هغه دادی چې د اجمل خان چې کم دی د یو نیم کالو شو چې دی د طالبانو په ولکه کې دی، او یو ډېر زیات افسوسناک صورتحال دا دی چې د نارینه اولاد هم نشته، د تشې لونه دي، او د ده لپاره زموږ صوبایي حکومت هم داسې ټیک ټاک
همدارا د چارسدی د اوتمانځی امن جرګې مشر عبدالله جان وای هغوی د خیبر پختونخوا یو پخوانی گورنر او د نورو چارواکو په ګډون د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره هم د اجمل خان د خوشی کولو په لړ کې ملاقاتونه کړي، او ورته یې ویلي دي چې هغوی په دې لړ کې له وسلوالو طالبانو سره رابطه کول غواړي. خو د نوموړي په خبره هغوی ورته ویلي چې تاسو دا کار په خپل لاس کې مه اخلئ، ځکه چې دې سره به دا مسله نور هم کړکېچنه شي.
دا به موږ پرسنل دوی سره کانټیکټ کوو چې تاسو څه مطالبه خو سکیږي او څه نه کیږي. دا ریکوست موږ کوو چې دا تاسو چې کته تاسو خپل لاس کې کار والے نو دا به ټیک نشي، نور به پرابلم جوړ شي. هغه ته
د اوتمانځی جرګې مشر عبدالله جان پر اتلونکي کې د پروفیسر اجمل خان د خوشی کولو لپاره څه داسې پلان لري.
نو نیکسټ موږ دا خیال لري چې که خیری چې یو ګرینډ جرګه به جرګه برابر کړو، او هغه به بیا مناسب قدم اخلو چې په کومه طریقه چا سره ملایږو څنګه ملایږو، څنګه موږ چې آرمی چیف ته دم پته ولګي، ایسا ته دم پته ولګي، پرزیدنټ او پرایم منسٹر ته دم پته ولګي، چې منسٹر ته دم پته ګورنر دوی ته خو خبر مې ده چې خو بیا هم لکه اسسټ کول پان ځکه چې وایي چې اصل یو د دې نه ټیچر دی او ټول یونیورسټو اپروچ کوي موږ ته، ټول یونیورسټي وچ تاسو وایي موږ وکړو، خو موږ نو داسې زونه د ایجوکیشن دا کاتې هیڅ سوچ نه کوو، موږ صرف دا کوو چې په یو ښه طریقه باندې وشي.
د مردان کمی امن جرګې مشر هغه خلک چې پروفیسر اجمل خان یې په قبضه کې دی هغوی ته څه داسې اپیل کوي؟
زما هغې ته دا اپیل ما کړو د خدای د رسول او د قرآن واسطه ده چې دا اجمل خان صاحب د تعلق د یو داسې خاندان سره دی چې د ده نارینه اولاد نشته، ټولې لونه دي، او ډېر یو عجز یو غریب سړی دی، او د ده تعلیمي خدمات داسې دي چې د صوبې دپاره هغه یو د روشن یو علم مثال لري، او د ده د صوبې باندې ډېر لوی احسانات دي. او موږ حواله ورکړه هغه د قرآن د خدای او د رسول ده، د دغه قرآن د خدای د رسول د نبی په حواله سره دغه اجمل خان صاحب دې خوشی کړي.
د پېښور اسلامي کالج د کوونکې او د پروفیسر اجمل خان شاګرد سید اسرارالحق وای د پروفیسر اجمل خان د غوښتو ورستو شاوخوا د یونیم کال هیڅ د غوې تعلیم ډیر زیات متاثر شوه دی.
نو دا وای شانسلر د تلو سره یونیورسيټي ډیر زیات مطلب ډیر کمزوري ورکړه غلا ای مقام وای شانسلر د یاد سي رجسٹر د نو هر څه بس خپل منمانی کوي، مطلب دا چې یو صحیح نظام نشتی تاسو یو کس نشتی چې هغه ته موږ خپل پرابلم وایو، چې فرض کوم وایي څنګه له لارډ شنو هغه وایي زه به اختیار نه ما سره اتاریټیز نشتی، موږ د ستار تر راشو چې ستار وایي زه پرمننت د قائم مقام یم، یا دا چې موږ نور ډایرکټ ایڈمیشن لور شنو هغه وایي نه وایي څنګه نشتی وایي څنګه به خیر موجود وي موږ د ریکان کې ګوره. نو اسیم زمنګ تعلیمي لحاظ ډیر افیکټیو دی، نو دین غوړه دار چې موږ یو خاموش تماشای نه خاموش تماشای کې دین غوړه دار چې موږ د خپل چانسلر د استاد محترم لپاره تاسو سټرایک شو کو، او خو مطلب دا غږ لري هکول لپاره برپور کوشش کو کوم لږ سټوډنټس نکي.
د پروفیسر اجمل خان داس د کون کې وای کده پاکستان حکومت د یو شمیر کسانو د خوشی کولو لپاره د وسلوالو مطالبه ومنلی، نو اخر څه وجدا چې د دوی د استاد پروفیسر اجمل خان د خوشی کولو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کول کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
اردن کو تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري او تر دې دمه د کرکټ حال څه داسې دی چې د پاکستان او هندستان ترمنځ د ایشیا کپ په لړ کې روان میچ کې پاکستان د هند خلاف تر دې دمه په شپږ اشاریه دوه اورونو کې ډیر شنزونه جوړ کړی دي. او اوس ورزو لنډ خبرونه ته او بوروال هم راغلی دی، نو راځي چې د بوروال کاکل نه د خبرونو لنډیز وورو او په پښتونخوا کې یو نیم بجه شوی.
د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د باډیو په سیمه کې د څوارلس کسانو داسې مړی میندل سوی دی چې د چارواکو په وینا تشدد هم پرې سوی دی. د شمالي وزیرستان د وزیخیلو قبیله وایي چې د بجلی د نشتوالي پر ضد به له سبا څخه د میرانشاه او رزمک ترمنځ لویه لاره هم وتړي. د امریکایي پوځ مشر جنرال مارټن ډیمسي وایي چې پر دې اوسنیو خنډونو سربیره په افغانستان کې د امریکا موخې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. عراق ایران ته ویلي چې دوی به د دې اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له لارې دي شام ته وسلې یوړل سي. او د ایشیا کپ په پنځم لوبه کې پاکستان دا وخت په شپږ اشاریه درې اوور کې یو دیرش منډې کړې، خو کوم لوبغاړی سوځېدلی نه دی.
اردن کولان خبر نمو د مشال دیو نو وردل چې بریوال کاکړ باندې کول. او زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو کمی اداري خبرې کړې دي. د دې اداریو د مهم ټکی د سراج زهیر نورو
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری تیر ورځ د پارلیمان مشترکه غونډه ته وینا کې ویلي دي چې ملک د قانون حکمرانی او د پارلیمان بالزستی قائم ده او د حکومت عملداری ډیر ضروری ده. ادارې لیکي چې د دین سربیره صدر آصف علي زرداری د خپل دور حکومت د ښه کارکردګۍ ذکر وکړو او وی ویل چې ملک جمهوریت او معیشت ته وده ترلاسه ده. ادارې لیکي چې حکومت داوی کوي حکومت وګورو نو په سلور کال کې موجوده حکومت د لوډ شیډنګ او دغرنګ ملک د ترهګرۍ سلسله اوس هم روانه ده. اداري وړاندې لیکي باید چې حکومت په خپل اخري کال کې ولسی کشالو ته خصوصي پاملرنه ورکړي. جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی ویلي چې پارلیمان یو لوی اداره ده او ما توهین عدالت نه لیکړي او کبیا هم زه جیل ته لاړم نو هلته به ډیر سزا کړم ځکه چې زه یو سیاستدان یم او د هیچ چانه نه یریږم. او دا چې د خط لیکلو معاملې عدالت کې ده چې عدالت څه هم فیصله وکړه هغه به ماته منظوروي. اداري لیکي چې تر سو پورې د جیل د تګ او هلته د سزدکړې خبرې دي. نمونږ په وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی باندې دا په ډاګه کول غواړو چې د سزدکولو لپاره جیل ته تګ ضروری نه دی. که یو تن د جیل نه بهر د قانون او عین تر لاندې خپلې ذمہواري تر سره کړي نو نه یوازې به سزدکړي بلکې نورو خلکو ته به هم څه وخایي. او بیا دا چې وزیر اعظم په یو مهمه او لویه چوکۍ باندې ناست دی نو د دې چوکۍ نه هم ډیر سزدکې دي شي. اداري لیکي چې اخر کې به مونږ دا وایو چې تر ننه وزیر اعظم یوسف زاګیلانی پرنګ یو وزیر اعظم هم داسې بیان نه دی ورکړی. اداري لیکي چې د وزیر اعظم تر ټولو لوی اندازې موري جوړیږي چې هغه په خپل بیانونو باندې قابو راولي او د منځګړي لارې خپل کړی ځکه چې مشر د عین او قانون خیال نه ساتي نو دا به دراتونکو نسل لپاره تقلید وګرځي کوم چې په هیڅ صورت کې خنه دی. مشر کورسپان خپل اداري کې لیکي چې ایم کیو ایم سین کې د حکومت مرستیال ګوند دی او د هرنتیا خبردار چې په خپل حکومت کې د کېدو باوجود د حکومت په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د ایم کیو ایم احتجاج د بتخورو یا د قلنګ اغستونکو خلاف وو خو په حقیقت کې او کتلې شي نو کراچي کې د دوی اثر رسوخ ډیر زیات دی. نو بیا بتخورا یا قلنګ اغستونکو لکومې راشي چې خپل کار وکړي او زی اداري زیاتوي که واقعي ایم کیو ایم ته د کراچي په حالاتو اندېښنه وي نو باید چې حکومت نه استعفا ورکړي او بیا احتجاج شروع کړي. کدا سي نوي نو درې وړه ګوندونه اي ان پي پیپلز پارټي او ایم کیو ایم لا په شریکه د دې مخنیوي په کار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبر ایجنسی په یو رپورت کې لیکي چې د پاکستان پارلیمان به په راتلونکو اونۍ کې له امریکا سره د ملګرتیا نوي شرطونه په ډاګه کړي. او نیویارک ټایمز ورسپانه بیا په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې هغه ترګر تیر کال په خپل د بی پیلټ الوتکې په برید کې وجل شوی وو چې اوساما بن لادن ورته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د وجلو دنده سپارلې وه. زموږ همکار بوروال کاکړ د غدوان مقاله لوستي دي او غټه کې یې تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس د خپل دی ریپورت په پیل کې لیکي چې د پاکستان پارلمان به له هغه شاوخوا 15 میاشتې وروسته له امریکا سره د ملګرتیا نوي شرطونه په ډاګه کوي چې د نیټو لخوا په یو هوایي برید کې څلور وشت پاکستانی عسكر وو وژل سو.
روټرز خبري اژانس د پاکستاني پارلمان د یو غړي ایاز میر لخلیل کی چې له امریکا سره د ملګرتیا په نوو شرطونو کې به په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې د لارې پرانستل له نوو اسنادو او محدودات سره شامل وي. د اپوزیشن غړي ایاز میر زیاته کړې ده چې پر دې نقطه ټول ګوندونه سره سلا دي. دغه په فکر هیڅوک د دې پاک کې نه دی چې د نیټو لپاره د سامان وړنې لار دي د تل لپاره وتړل سي. اژانس لیکي چې د پاکستان د څلور شپېته کلن تاریخ نیمه برخه وخت د دې ملک پوځ نیغ په نیغه پر دې ملک حکومت کړی او د پاتې وخت نیمه برخه بیا په غیر مستقیمه توګه واکمنی کړې ده. د اژانس په لیکنه د پاکستان بهرنۍ او امنیتي تګلاره د دې ملک د پوځ په لاس کې ده او له امریکا سره د ملګرتیا مشري هم د پوځ کوي. د امریکا او پاکستان اړیکې هغه وخت د پخوا په پرتله تر ټولو کړکېچن سوې چې د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه د نیټو لخوا په مومندو کې پر پاکستاني امنیتي پوسټه په برید کې څلورشت پاکستاني عسکر ووژل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې هغه ترهګر تیر کال په خپل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی وو چې اوسامه بن لادن ورته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د وژلو دنده سپارلې وه. مقاله زیاتوي چې په اسنادو کې دا په ډاګه سوی ده چې اوسامه بن لادن و اتیا عبدالرحمن ته ویلي وو چې له پاکستاني ترهګر الیاس کشمیري څخه دي لارې چارې معلوم کړي چې ولسمشر باراک اوباما او په سیمه کې موجود نور امریکایي جرنالان ووژني. مقاله زیاتوي چې کله امریکایي ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد کې اوسامه بن لادن وواژي او د هغه له کوره یې اسناد ترلاسه کړل نو له هغه 15 ورځې وروسته داسې معلومېده چې ګواکې په دې اسنادو کې د القاعده د مشرانو د خواهش وو چې باراک اوباما ووژنې. مقاله د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې اوسامه بن لادن په افغانستان کې د یوې داسې ډلې جوړول غوښتل چې هغه الوتکه په نښه کړي چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه وخت جنرال ډیوډ پیټریاس پکې سفر کوي.
نړیوالې مقاله مو د بوریوال کاکړ نو اوریدلې او وزو پیښور ته د خبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د جینکو یوې ټولنې د سولې راوستلو لپاره د ښځو د رول په اړه یو غونډه کړې ده. د غونډې ته زمونږ خبریال شبیر احمد جان هم ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
په امن راوستو کې د زنانو د کردار په موضوع باندې پیښور کې د زنانو د رهنمایۍ یا ګرلز ګایډ په نوم جوړ کړی شوی یو سرکاري ادارې د سوري لاندې یو پروګرام شو چې پکې د هر مذهب او فرقې سره تعلق لرونکو زنانو او نارونه هم ګډون وکړو. د دوی وینا وه چې ټولو مذهبونو زنانه د مذهب د تړون نه آزاد امن راوستو کې یو مهم کردار لوبولی شي. په دې لړ کې د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي هرجندر کور مشال لیډو ته وویل چې دوی په پښتنه سیمه کې د امن راوستو لپاره د نارونه غوندې هر څه کوي.
کم جنکې دی کم خزی دی دم ارس کولی شي دا برابر دی. زیاده تر جنکو ته پکار دی چې هغه کور نه بهر وزي سجده کی سو کی سو ګوري ناغي کی بشعور پیدا شي. زمو ته پکار دی چې جنکوانو باندې پابندی نه لګو بلکې هغه کور نه بهر لګو چې هغه سجده کوي. ځکه ته دا درخواست کوم پہله خو تعلیم وکي. تعلیم ډیر زیات ضروری شی دی.
د لړکی د نوموړو تنظیم مشر روحي تسنیم مشال لیډو ته ویل چې دوی ټولو پیغلوته حوصله ورکوي چې دی په معاشره کې یو مثبت کردار ولوبوي.
موږ دا کوشش کوو چې جنکو ته نوې سره نه یو کانفیډنس ورکو. دا افیکټډ ایریا ته موږ ټچ کوو لګیا یو هغه ته موږ کوو چې تاسو راته شی ویلنګ تاسو نشی راتلې نو وی ویل کم اوور دیر. ما ته تھریټس ډیر زیات دي بٹ آی وانټ ټو میک ا هیستری چې یو خزا خو پکې پاسې دا وسکار ګوري جی خزا ډیر لویه طاقت ده. هغه چې کم دهشتګردي دا ډیر موټي خلک دي ډیر لک خلک دي پوزیټیو خلک کې ډېر پاډا چنار تیرا دې طرف ته زمونږه ګاید دون زیات دي حالات په وجه سره سرمس شوی دي.
د لړکې د تنظیم سکرتري فطرت الیاس بلورو ویل چې پښتنې زنانه په بهادرۍ او نرتوب کې د چانه هم کمی نه دي.
موت خو بر حق ده او کور کې مراتلې شي بازار کې مراتلې شي او مونږه بهادر قوم مونږه ډېری ګونا دا بم بلاست کیږي ازل نه کیږي اوس پرېشتا اخر بس تړې شي. څومره زمونږه ځوانان دي زمونږه خزې دي زمونږه کورونه دي برباد شوی دي اخر الله مشت الله مونږ ته حفاظت کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د سکھ برادری مشر چرنجیت سنگ په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل چې پښتنې زنانه نه یوازې د کور کارونه بلکې په معاشره کې د امن لپاره هم خپل کردار لوبولی شي.
زموږ چې کومه صوبه ده خیبر پښتونخوا دلته ډیر بد حال دی. هغه تاسو وینئ چې بم بلاسټ کیږي آی روز چرته جمعات کې چرته پاډو کې. موږ دا کوشش کړی دی چې موږ آلریډي لګیا یو امن لپاره کوشش کوو خو په دې چې کوم مشر موږ شروع کړی دی کې موږ سره زنانه هم موږ سره شرکت وکړي نو دا گنم چې دا ډیر یو اهم کار دی خاص کر ولې چې زمون دی صبح کې صرف دا غړلې شي وی دی چې جی زنانه چې کومه دا صرف کور د پاره دا مونږ دا وای چې نه نن زنانه چې کومه دا هغه مرد سره شانه بشانه په دې امن تحریکی سوالی
یادونه ولدا چې دا غونډه کې زنانه غړو په ډاګه کړه چې دوی معاشره کله هم د مذهب په نوم نه تقسیم کړي او نه به تقسیم کړي او دا چې د پښتني سیمې د امن لپاره به دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د شبیر احمد جان رپورټ ورته او وزو افغانستان ته یو امریکایي خزه چې جسیکا نومیږي او افغان نوم یې جمیله دی له اتو میاشتو راهیسې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د امریکا د سفارت د استازي په توګه خپل دنده ترسره کوي. نوموړی وایي په کلو او د پکتیا په مرکز کې له حکومتي چارواکو او قومي مشرانو سره ګوري او په بیلابیلو مسلو ورسره خبرې کوي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د جمیلې پښتو زده ده او له خلکو سره په پښتو خبرې کوي. له نوموړي سره زموږ همکار حمید نومن مرکه کړې ده. راځي چې په ګډ ورته وکړو.
جسیکا ستړی مشه زموږ سټوډیوګانو ته بخیر راغلې.
ډیره مننه.
ښه، اول تاسو دا وایئ چې څومره مودې راهیسې تاسو په افغانستان کې کار کوئ؟
زه د اته میاشتو راهیسې په پکتیکا کې یم او زه نور څلور میاشتې لرم په افغانستان کې.
په افغانستان کې څلور میاشتې نور به هم په افغانستان کې تاسو پاتې یې. کوم ځانګړي مسولیتونه تاسو پر مخ وړئ؟
زه د امریکا متحده ایالاتو سفارت په پکتیکا کې نماینده یم. نو زما هدف دی چې زه د افغانانو سره همکاري وکړم او مرسته وکړم تر څو هغوی په خپلو پښو باندې ودرېږي.
تاسو چې په دغه تیرو اتو میاشتو راهیسې په افغانستان کې او هغه هم په پکتیکا کې ژوند کوئ، په ټولنه کې مو اړیکې پیدا کړې دي د خلکو سره تاسو خبرې کوئ؟
هو بالکل، زه ډیر نږدې د والی صاحب د ولایتي شورا سره د رئیسانو سره د سولا شورا ډیر نږدې کار کوم او بیا هم د کمی مشرانو سره ملایانو سره سپینګیرو سره خبرې وکړم او ما لپاره افتخار دی چې ځینې کمی مشران ماته خپلې خور نه وایي. نو مونږ ډیر نږدې اړیکې لرو او ډیر ښه همکاري وکړو.
تر کومه ځایه پورې زه معلومات لرم ساسو خپل نوم جسیکا دی. دلته تقریبا په پکتیکا کې تاسو ته خلک یو په بل نامه هم غږ کوي.
هو زما پښتو نوم جمیله دی.
جمیله ده. تاسو چې کله خلکو سره مخامخ کیږئ داسې خلکو سره راشه درشه هم لري؟
زه ډیر زیات سفر کوم په پکتیکا کې، په شرانه کې خلکو سره خبرې کوم او بیا هم په کلیو کې او تلفونو کې. نو زه خلک پیژنې چې په ډیر کوچني کلی کې ژوند کوي او هم په شرانه کې.
یو مسله که تاسو دا وایئ چې معمولا تاسو برداشت د افغانانو په نسبت په څه ډول دی، تاسو دا خلک څنګه موندلی دی؟
هو هر چرته چې زه ځم په پکتیکا کې خلک ماته وایي چې مونږ ستړي یو، مونږ ډیر کاله د جنگ ولیده او مونږ امن پسند خلک یو، مونږ غواړو چې سوله ثبت ولرو. نو زه فکر کوم چې په پای کې افغانان او امریکایان او ټول خلک مونږ ګډ ارزښتونه لرو.
آیا د سیمې د زنانو سره هم ښځو سره هم تاسو لیده کاته درلودلی دي؟
کله نه کله، خو اکثره ښځې په پکتیکا کې هر وخت په کور کې دي. نو زه هغوی سره ډېرې اړیکې نه لرم. یو ځینې ښځې په ولایتي شورا کې دي، نو زه هغوی سره اړیکې لرم او هم د ښځو چارو رئیس هلته په پکتیکا کې ده.
تاسو هلته ژوند څه ډول احساسوئ؟ خلق په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟
زه فکر کوم چې د مرمنه ژوند ډیر سخت دی، خو زه هم ګورم چې د پکتیکا خلک ډیر غیرتی خلک دي. په ځینې کلیو کې هغوی د مخالفینو لخوا فشار لاندې دي، هغوی غواړي چې خپل هیواد جوړ کړي.
تاسو ویل چې تاسو یوازې څلور میاشتې په افغانستان کې پاتې دي او تاسو
خفه کوونکی
دی. ستاسو په نظر تاسو به څه ډول یو تصویر یا انځور له افغانستان له ځان سره ولرئ؟
پرونز ما ولدان سره خبرې وکړي او ما هغوی ته وویل چې زه د افغانانو سره ډیره مینه لرم، ځکه چې ډیر ښه خلک دي، ډیر هوښیار خلک دي، ډیر غیرتي خلک دي او که څه هم هغوی د مثال په توګه ډیرې ښې اسانتیاوې نه لري یا که څه هم هغوی فشار لاندې دي، هغوی غواړي چې مخته لاړ شي او هغوی غواړي چې خپل هیواد مخته لاړ شي. او نو زه فکر کوم چې زما خطرې د افغانستان به ډیر ښه وي.
یوه بله مسله، تاسو ویل چې تاسو پښتو ژبه په واشنگټن کې زده کړې ده او تاسو د افغانستان د سیمې سیمې ته راغلي چې تقریبا لهجه ډیره غلیظه ده هلته. آیا کله دا داسې شوي چې تاسو د خبرو په محل د یو بل په خبرو نه وي پوه شوي؟
هو بالکل.
دا وایو امریکایي خزه په افغانستان کې چې جسیکا نومیږي او افغان نوم یې جمیله دی، هغه سره زمونږه خبريالو حمید مومن مرکه کړی و. او اوس هم ورسېدلې ده د 19 پروګرام د باختر ستوري. دا پروګرام هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ خبريال عبدالرزاق برگ چمتو کوي. نو راځي چې دا وری هغوی په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سره وړي دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عبدالرزاق برق ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی او وخت خپرونې ته ستړي مسئ. د دې اونۍ په دې خپرونه کې به لومړی یو داسې کتاب در وپیژنو چې په لومړي ځل په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ادب د نوي سن په اړه لیکل سوی. بیا به دا معلومات درکړو چې په پېښور کې د پاکستان په 60 کلن تاریخ کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د مشوره اداکار دلیپ کمار کور کامی ورسا ګرځولی. د خبرونې په پای کې به دا درته ووایو چې د پښتنو و ټولنې ته کیبل ګرځندوی ټلیفون او کمپیوټر په راتګ سره د ولسي ادب په تخلیق څومره اغیز سوی. دغه ټول مطالبه په همدې خبرونه کې درته واورو. درنو اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د سوات د سیمې لیکوالانو دا خبره کړې چې د دوی په وینا په سوات کې په لومړي ځل په پښتو ادب او تاریخ کې یو ځوان د پښتو ژبې د نظم پشان په یو نوي سن باندې کتاب لیکلی او دغه کتاب د سوات د کابل استوګن نقیب احمدجان په لاس د درېواله په نوم لیکل سوی. د نظم پشان شاعري په کې سوی او سلمخونه لري. دا چې په اوسني وخت کې و پښتو ادب ته داسې قسم کتاب او نوي صنف راغلی، په دې اړه په سوات کې پروفیسر او لیکوال شیرزمان سیماب چې د دې کتاب سری زیا هم لیکلی نور معلومات دا سره ته بیان کړل.
دا کتاب چې کوم دی او دا د دې مجموعه راغلی ده او دا کوم سنس چې دی د نظم یو هیئت دی چې دریواله ورته وایي دی. نو دا پښتو ادب کې په لومړي ځل مخې ته راغلی، یوازې خیبر پښتونخوا کې نه، ډېر ډېر خلک خبر هم نه دي. دا د انګریزي ټرایلټ د دې نوم دی او دا چې دی نو د انګریزي ژبې نه راغلی دی. په اردو کې چېرته یو شاعر د دې تجربه کړې ده، نور د دې تجربه په اردو کې نشته دی. او په پښتو کې دا بیخي چې دی نو لیکوال دی چې درېواله چې دی نو لیکلې ده، دا زموږ سره بالکل نوی په پښتو کې راغلی دی.
لیکوال او پروفیسر شیرزمان سیما پر مخ وویل چې زموږ ژبه هغه وخت پرمختګ کوي چې موږ په خپله ژبه کې د نورو ژبو اسناب خپل کړو.
نو زمون د نظر خو هغه جب چې د نو ترقی کوي چې په هغه کې د نورو جبو اصناف راځي او هغه ته هر کلی وایي هغه لیکوال د هغې جبې. لکه څنګه چې د دې نه وړاندې کوم نظمونه زمونږ مخې ته راغلي دي، آزاد نظم، مارا نظم، نثري نظم، دغسې چې دی نو د پښتو شاعرۍ خپل اصناف و چې دی نو یا ولسي شاعري وه، چاربیت وه، لوبه وه، یا په دې هایکو وه ته راغلي وه. نو دا ټول چې دی نو مونږ ته د بهر ژبو نه راغلی. نو هغه ژبه شتمنه حسابېږي، هغه ژبه ترقي یافته حسابېږي چې د نورو ژبو اصناف چې دی نو هغه جذب کولی شي، هغه په ځان کې ځای کولی شي. نو دې مونږ چې دی دا د پښتو نیکمرغي ګڼو چې دی زلمي او داسې کار کړی دی او په دې وخت کې یو ډېر نوی صنف چې هغه په اردو کې هم نه دی تجربه شوی. بالکل چې دی نو د پښتو ادب په تله کې خو چې څوک یو ګیټه خو چې نو مونږ ته خوشحالي وو. او دا بیا چې دی یو صنف راغی متعارف شو، په هغې کې دی لیکوال تجربې هم وکړې.
اخوا په سوات کې یو بل لیکوال پرویز شاهین وویل چې د نظم په شکل کې دغه نوی صنف و پښتو ادب ته د کتاب په رنګ کې راغلی، نو ده دا یو ډېر ښه کوشش وبالی.
خو دې نه کبځان صاحب دا چل کړی دی چې د پاول زمان یو شی مخم ته کړو. نو هغه اوس په ده باندې دا نوم یې خو له ډېر مزنه ایستلی د پښتو نوم یې ور کړی دی. خو شی دا دی چې لکه دا د جاپاني سن سره یا د فرانسیسي سره یا چې دي د نورو یوروپي ملکونو که نوالي ور کړي دي او کارونه یې کړي دي، نو ډېر مزنه کار یې کړی دی. په جمعه باندې یو غټ پڼ کتاب را ویسته، دا هم یو غټه خبره ده. په بې شکه چې خواري په کې هم ډېره کړې او نوی فکر مال ته راوړی دی. دغه بیخي لکه نوی کار کړی دی. بل دا د یوازې دا چل نه دی کړی چې شعرونه مخې ته راوړي، خو دته ډېر ښه تحقیق کړی دی او ډېر ښه کامیاب کوشش دی. نور خو به د دې پانی مامان چې څوک دي کوي
ناغه با پیدا خب پیساله کولی چی چیره دا کتاب سونا دا پوری خلی دا شعری سونا خلی دا کوشی شونا خلی
دا دریوال پا نم دا نوی سمت دا کتاب لیکوال نکی با مجان پسوات که وویل چی دا 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 کار سخ مقصد دا پشتو جیبی خدمت کول دی
ما مطالعه کولا دا انکان نپارا اگه که دا سمت دا ما دا نظر پیر وطو دا فرانسیسی سنو با پا انگریزی که بکرشو یا تا اردو که هم یا نمونه راغلا پختو که دا نو نو زما از اگه دا راغلو خوده پا که دا خبروات چولا چه اولی نامونه دا پختو که دا هم سن که دا ماری پیشی و پختانه و پختو عدب دیر دینا فیدا و آخری دا زوزی ناما و دیوانی کار شروع که و دا کتاب نپوزی که دا فرانس جبا جبا ترانسیسی جبا دا سن که او پا دیار لسم اصا دی سوی که حال تکی بکلا شده دریواله دا خو ما دا دی خپن نوم جی دا پا ترانسیسی که دی تا ترائلت ہوئی پا انگلیش که دا هم ترائلت ہوئی پا اردو که دا او ترائلت بکلا ہو و ما دریواله نمی دا خو او دی وزی ما لکه ما دا خو چی پا دیوانی ما کارو خو چی پختو عدب او دا پختو اقدار و روایات دا پختنو کم اقدار و روایات چی دی آغا پا لندو تکو که خلکو تا اوران دیشی او آغو تی خون و مزو آخری
قدرمنو اوریدونکو د مشوره اداکار دلیپ کومار په خوانی کور د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د سکاپت د ډایریکټریټ د پاکستان په شپته کلن تاریخ کې په لومړي ځل په درې کړو روپو اخستلو وروسته کامی ورثه ګرځولې د دلیپ کومار کور چې په پېښور ښار کې شتوالی لري د دغه کور د کامی ورثه د ګرځولو په اړه په پېښور کې د کلچر د ډایریکټریټ یو چارواکي ریاض خان داسې معلومات
ہندوستان اور دنیا کے پی جن لیکن واقعی حکومت کا پیسو واپس تو قومی ورثے وغیرہ بیٹھے ګټه خو یو داره چې خپل کلتور نه مداخله خبر شي زموږ سپیشلی دا خپل خلک او بار سیلانیان هم ډېر زیات راځي دی خو نو د سیلانیان خو چې راځي نو خو ډیفینیټلی ملک ته یو مدن راځي نو که بهر نه راځي که یورپ نه راځي که د ملک دنه نه راځي او د صوبې خلک به د خپل کلتور نه خبر شي کلتور د اهمیت نه خبر شي او زموږ د ټوریزم مقامات چې کوم دا به وده عمومي دا جی دلیپ کمار هغه اوس واغستو د راج کپور او بیا روسو پوز دی نه تجویز دی دا غي نه دا چې هغه نه دي شوی سره دا هغه هغه واغستو دلیپ کمار هغه نو ډیره غټه لوی پرمختیا وته ویلې چې ځکه چې چا د اوسه پورې بل حکومت او بل چا داسې نه دی کړی نو دا ډېر غټ کار ماته ښکاري
په پېښور کې د کلچر جرنالیسټ فورم مشر احتشام الحق تورو د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت له اړخه د دلیپ کومار کور د کامی ورثه د ګرځولو کار یو لوی ګام وبالی او ویل چې د دې کار څخه دا ثابته شوه چې پښتانه د خپلو مشرانو څومره قدر کوي
زما خیال دا یو ډېر قدم دی او د کوم چې زموږ مشران دي او د هغوی د کوم قومي ورثه ګرځولی شي د دې کور نه ډېر غټ اهمیت داري چې په ټوله دنیا په خطه کې به دا یو ښکاره شوه چې زموږ د پښتنو خورا پښتانه د خپل مشرانو د خپل عظیم خلکو ډېر قدر کوي او د دې سره به دا هغه شي چې په ټوله دنیا له څونه خلک دی په دې له عزت سره راځي په دې به به یو قسمه د دې په مختلف قسم یو اجاګر ټایپ به جوړی کیږي چې د کومار په حواله سره څه څه نه هغه به کوم کې خو دي شي بل دغه اهمیت دار چې دا ښکارا شو په سپېتو کالو کې د تدای واحد حکومت راغلی چې هغه داسې قدم کې خو دو او دا ښکارا کړ چې برتغیر پاکوهین کې کوم عظیم فنکاران دي چې هغه کې د پښتنو د ټول نړۍ لاس ته هغه د صوبایي حکومت په دې سپېت باندې ښکارا کړ چې د کومار
اخوا د پېښور د ارکایالوجی ډایریکټر ډاکټر شانزر خان د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د دلیپ کومار کور کامی ورثه د ګرځولو د کار ستاینه وکړه او پر مخ یې وویل چې اوس به خلک دا وایي چې صوبایي حکومت د خپلو هنرمندانو څومره خیال ساتي
دا دا اداکارے اور دا خو دا غدی دا هنرمند دی خپل خپل مضمونونو کې سوک گان مو یو که سوک اداکارے کی
محنت شروع کی
پتمنو اوریدونکو د پښتنو و ټولین ته چې هم د اوس کیبل ګرځندوی ټلیفون او کمپیوټر راغلی نو د دې درو واړو پر تکسر پاسمه کې د پښتنو کیږي چې کیبل ګرځندوی ټلیفون او کمپیوټر پښتوالی د پښتو ژبې په اولسي ادب او داغه په تخلیک څومره اغیز کړي. په دغه سلسله کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د لیکوالانو او څېړنکارانو له اړخه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. د پښتو یو شمیر لیکوالان او شاعران وایي چې د کیبل ګرځندوی ټلیفون او کمپیوټر د اولسي ادب په پرمختیا کې لاس لري، خو ځینې بیا نور وجوهات بیانوي. د خیبر ایجنسی یو لیکوال او شاعر مقدر شاه افریدی وویل چې کم څوک ټلویزیون ګوري او د کمپیوټر په کتلو بوخت وي نو هغه د اولسي ادب تخلیق نسی کولای.
موسیقار یو هنرمند نو دیگو دا اولس دا آقا مطابق دا مساج مطابق بای دا شیونه چکم هوایل او آقا با خلق و خوخوال آقا مجلسونا آقا دا وجره ناستی دا چکم های وست خلق نوزگاریگی او وست پخبر موبایل مانده لگیوی یا پا کمپیوتر مانده لگیوی نو یو خدا چی ادب تا چکم های اولسی ادب تا دیر جان ورسا ولو او بل زمون نو نسل بلکہ تعلیمی لحاظ شرم چکن غلطی پاتی سن او موبائلوں کے ہو یا تو کمپیوٹروں کے یا تو ٹیلی ویژنوں کے نئے نئے تجربے کے بھی چکم زمونگ وراثت کے رہتا پاتی شو
خو په پېښور کې د اولسي ادب یو څېړنکار پروفیسر داور خان داود وویل چې کمپیوټر ټلویزیون د اولسي ادب په پرمختیا کې ډېر لوی خدمت کړی.
د دې ذرایع په ذریعہ باندې دا مخکوران دي ټلویزیون الکترونیک میډیا چې کوم دی ټي وی دی کنه دا کمپیوټر شو دا ټول شي چې کوم دی کنه د دې د لوسیا د زموږه د پښتو دا دې زیات خدمت کړی دی دا غي زه دا دا چې هر دغه شي چې په نافش کیږي راغونډیږي پکې جنتیږي پکې خلکو ته رسیدل کیږي دغه شي چې په خوا دا ذریعہ نه دی ان تدیر جات مشکلات وقتی کی وہ دا پیوزی پروتو پریدو نا چاہتا رسیدو نا اس دا اللہ تا خورن دی دی ذرائی کی دیشی دی لپس نور سی ذرائی امو نمونگا لاس تراشی دا غرن دی چکن دی اس بس کتشکیت نشین دی دا سمر دی خدمت دی.
په پېښور کې لیکوال ډاکټر حنیف خلیل دا خبره مني چې د موبایل کمپیوټر او ټلویزیون په راتګ سره زموږ اولسي ادب او د هغه په تخلیق باندې اغیز سوی، خو دا د په خبره د دې شانو د راتګ څخه مخکې د اولسي ادب تخلیق ډیر کم سوی.
او دا به تاسو وایم چې تاسو کتلې کړه زموږ د اولسي ادب او د سمر اولسي سنفونو چې دي که هغه تفصیل دي که بدلې دي که چار دي دي که بغټه ده که نیمه کې نو به سمر سنفونو چې دي کنه دا نو د موبایل او د کمپیوټر د راتلو نه مخکې په دې باندې اثر شوی دی او دا سونه کم شوي دي. بلکې موږ که د پښتو ادب د تاریخي پس منظر وګورو نو زموږ د کلاسیکي دورې نه پسته بیا دا اولسی ادب ډېر په شدت سره سر اوچت کړی وو او دې کې لا د موبایل او د انټرنیټ او د ټي وي او د کمپیوټر خبره هم نه راغلې چې دا داسې ځینې کم شوي وو او دغه
اولسی ادب هغه تخلیق په هغه پیمانه نه کېدلو. دا د انسان د مصروفیاتو سره تعلق لري او د انسان د تعلیم سره تعلق لري چې انسان څومره تعلیم یافته کېږي د عمره ورسره مادي کېږي د هغه ژوند مادیت ته زیات راځي او هغه د جذباتو نه زیات ماشیني خراب رفتار مقدار نیٹ او موبائل نے بھی خراب کی بلکہ فرق پر ہوتے تھے.